السلام علیکم دا مشال ریډیو دا په یو بل خبرونه کې مو زه نجیب عامر هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه ته بیلابیل راپورونه لرو. په روانو چارو د کورنیو نړیوالو ورځپاڼو تبصرې هم دراورو او اونیز پروګرام هم په دې خبرونه کې شامل دی. خو په سر کې د نړۍ له حاله ځان خبرو او د دې مهال خبرونه درته وړاندې کوو. نو مایک سپارم خپل همکار منور شاته.
د خبرونو سرټکی. پاکستان وایي د افغانستان په بیا ودانۍ کې بعد دغه هیواد سره همکاري کوي. د افغانستان اجرائیه رئیس په دغه هیواد کې د حزب تحریر ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ بللې دي. امریکا وایي په کار دي چې روس په شام کې د بشار الاسد د مخالفینو پر ځای د اسلامي دولت وسلواله ډله په نخښه کړي. او اوس د خبرونو تفصیل. پاکستان وایي د افغانستان په بیا ودانۍ کې بعد دغه هیواد سره هر ډول ممکن مرسته کوي. دا خبره د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار نن په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان شریک اقتصادي کمیشن د لسمې غونډې د پرانستې په وخت وکړه. نوموړي زیاته کړه چې په دې لړ کې په افغانستان کې یو شمېر پرمختیايي منصوبې شروع کړې دي.
As regards 200 beds Jinnah Hospital at Kabul, the required funding was released to NLC.
کابل کې د 200 بسترو جنا روغتون د پاره NLC ته پیسې جاری کړې شوې دي چې دا راز دغه روغتون په وخت مکمل شي. دا شان د زر ماشومانو د پاره رحمان بابا سکول کې د هاستل کار سرته پر رسیدو دی. د پاکستان قومي صحت اداره باید د پیمز او پېښور کډنی سنټر په مرسته د افغانستان نشتر کډنی سنټر یا پښتورګو د علاج مرکز د پاره 1011 کسانو ته روزنه ورکوي.
اسحاق ډار په دې مقدمه هم ویل چې پاکستان کې 2255 افغان زده کوونکو ته پروان کال کې د مفت تعلیم لپاره وظیفه ورکړل شوې دي. د شریک اقتصادي کمیشن د غونډه کې د افغانستان او پاکستان د خزانه د وزیرانو نه علاوه د دواړو هیوادونو یو شمېر اعلی چارواکي هم ګډون کوي. نن په خیبر پختونخوا کې خبريالان په کوارټ کې د یو خبريال حفیظ الرحمن د وجنې پر ضد احتجاج کوي. چارواکي وایي چې نوموړی پرون په خپل موټر سایکل روان و چې ناپیژندل شوی وسلوالو په ډزو وجلې دی. د یادونه وړ ده چې د دین وړاندې یو بل خبريال زمان محسود هم له وسلوالو لخوا وجل شوی وو. د پیښور پریس کلب چارواکي وایي چې نن به په ټول هیواد کې په خبريالانو د بریدونو خلاف احتجاجي غونډې او مظاهرې کیږي. د امریکا د کانګرس یو وفد د افغان ولسمشر سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره په همکاري او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا په مسله خبرې اترې کړې دي. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې راغلی محمد اشرف غنی په دې ملاقات کې چې پرون مازیګر په ولسی مانای کې ترسره شو او ویل د ترهګرۍ ګواښ او ګډې لیوالتیا د واړه هیوادونو سره نږدې کوي او د اړتیا پیدا کوي چې د ستونزو د هواري لپاره په شریکه کار وشي. په اعلامیه کې راغلی چې دغه وفد د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره د افغان کونو د ورتي استاینه کړي او د دوی د قربانیو مننه کړي ده. د افغانستان اجرائیه رئیس په هیواد کې د حزب التحریر ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ بللې دي. عبد الله عبد الله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې یاد ډله افغان ځوانان ترهګر فعالیتونو ته هڅوي. نو موړي ویل چې حزب التحریر ډله په پراخ ډول فعالیتونه لري او د دوی د فعالیتونو د مخنیوي لپاره اقدامات نه دي شوي. عبد الله زیاته کړه چې یاد ډله په اکاډمیکو سیمو ټولنیزو برخو د ځوانانو ترمنځ ډیر فعالیتونه لري. په حقیقت کې حزب التحریر ډله د ترهګرو سیاسي څنګه ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې ورستیو کې د ننګرهار پوهنتون اویش زده کوونکي د داعش او نور وسلوالو ډلو سره د ملاتړ په تور ملي امنیت ریاست نیولې دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د بلجیم چارواکي وایي پرون ناوخته د سرخار برسلز په اطرافو کې 14 کسان نیول شوې. دغه کسان لس ورځې مخکې په پیرس د شو ترهګرو بریدونو په تړاو د تحقیقاتو په لړ کې پولیسو د چاپو پر مهال نیولې. چارواکي زیاتوي په نیول شو کسانو کې په فرانس کې زیږیدلې مرکزی مشکوک کس صلاح عبدالسلام شامل نه دی. د بلجیم چارواکي وایي د تحقیقاتو د متاثر کېدلو لوري د نیول شوې کسانو تفصیل نشي پډاګه کولې. هلته پرون خبريالانو ته د وینا په وخت بلجیم وزیر اعظم چارلز میشل ویل دوی غواړي چې د هغه غواخونو مخاوني سي چې پکې ویل کیږي د پیرس په ډول بریدونه په برسلز کې هم امکان لري. په پیرس کې په هغه حمله کې چې پلاي اسلامي دولت وسلواله ډلې منلي یو سل ډیر کسان وجل شوې دي. د امریکا صدر باراک اوباما ویلی روسته په کار دی چې د بشار الاسد د حکومت خلاف په جنگ اخته د منځلاري شامی اپوزیشن ځواکونو پر ځای د اسلامي دولت وسلواله ډلې ضد د کاروایي ستراتیژیکي فیصله وکړي. پرون په ملایشیا کې وی خبري غونډه ته د وینا په وخت صدر اوباما د روس په صدر ولادیمیر پوتین غږ وکړ چې د یادې وسلواله ډلې خلاف په کاروایي کې د امریکا په مشرۍ د اتحاد ملګرتیا وکړي. نوموړي یادونه وکړه چې اسلامي دولت وسلواله ډله د یو روسي جاز په غورځولو او 200 سلیریش کسانو په وجنه کې تورن ده. صدر اوباما زیاته کړه صدر پوتین ته پکار دی صدر پوتین ته د هغه خلکو خلاف ګامونه پورته کول پکار دی چې روسی وګړي وجلې دي. روس د سپتمبر په 13 نیټه د صدر بشار الاسد په ملاتړ کې د بمباری کمپاین شروع کړو. د هغه د اسلامي دولت ډلې لخوا د روسی جاز د غرزولو د ذمہواري قبلولو نه پاسې ژمنه کړې چې هوایي بمباری به لانو رسي واکړي. د مصر ولس 13 ورځ په هیواد کې د پارلماني انتخاباتو په دویمه مرحله کې خپل رای ورکول شروع کړی دی. د انتخابات په کال 2014 کال کې د پوز لخوا د اسلام پال ولس مشر محمد مرسی د حکومت د لنګولو نورستو په اول وار کېږي. په دې انتخاباتو کې 3000 امیدواران چې نه هش پته خزي دي د پارلمان د 208 اتیا چوکیو لپاره برخه اخلي. د انتخاباتو لومبۍ برخه د اکتوبر په میاشت کې شوې و چې ډیرو خلکو پکې برخه نه واخیسته. او ورسته خبر دا چې د میانمار د شمال په یو کان کې د زمکه د خویدو په پیخه کې د ملوشو کسانو شمیر نږدې سلو تر رسیدلې. ویل کیږي چې خوښ حاصل نور کسان تر اوسه لا دره کړي. دا پیخه پرون د میانمار په برما په کیچین صوبه کې شوه ده. د سره صلیب د میانمار د پوز او خلکو په ګډون د ژغورنې عملیات په دې سیمه کې اوس هم دوام لري. دا و تر دې د ما د مشال خبرونه اوس تر تازه منګه خبريال احمد الله د کرنسی وبي او موسم حال درکوي.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر 1.5 روپی 50 پیسې اخستل کیږي او 1.5 روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو 1.2 روپی 80 پیسې او 1.3 روپی 10 پیسې. یو پاوند 1.5 روپی او 1.5 روپی 70 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپی 90 پیسې او 90 روپی 10 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپی 15 پیسې او 23 روپی 10 پیسې. یو افغاني 1 روپی 70 پیسې او 1 روپی 30 پیسې او 203 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه پورس د پیښور بنو او کوټې په یو نیم ځای کې د نری باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم لس او زیات نه زیات دریش، په بنو کې به کم نه کم اته او زیات نه زیات 25، او په کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 48 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال لاډیو دا په میډیم ویو شپږ سو یو شو د انټرنیټ تلارې په مشال لاډیو ټکی کم په دې خبرونه کې اورې. په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شریک اقتصادي کمیشن لسمه غونډه روانه ده.
دا پاکستان ذمہواری جوړیږي چې کوم وعده کړی وي، کوم مجمنې کوي، کوم تړونونه، کوم موافقې لاسلیک کړی وي چې هغه پوره کړي. بیا د پاکستان لپاره په خپل باندې افغانستان یو ډیر ښه مارکیټ.
د سند رینجرز واکونه وای دورانکارو پر ضد به عملیات توندوي. د مومند ایجنسی نه د بیلو شو 25 کلو خلک وای زلزلو وزپل خو چای پښتنه ونه کړه.
کله وی دا علاقه ده، کله وی غیر ده، او دغه زما کوټه نه ده وی ګوره هغه مورانه زه پکې سملم ما خیرې کوم پکې راویږي کنه اشلی ځنې زلزلې شلولې ده بیګو تختې زما کور کې سملم حسن.
بلوچستان کې عوامي نېشنل پارټي د چین او پاکستان ترمنځ جوړیدونکې اقتصادي لارې بدون پړه مظاهره کوي. باړې تستان شوی قبایلیان وایي حکومت ورسره مرسته نه کوي. الته په قامي سملې کې د شمالي وزیرستان غړی محمد نذیر وایي حکومت د کډوالو د سنولو بهیر ډیر ورو پر مخ وړي.
شمالی وزیرستان کے تقریبا کمگشت 96% علاقہ کلیئر ہو سکم پروسیس دے واپس آغا بالکل سلو دچے دا پروسیس دا جوچ
او دا تاریخ پانا پروگرام ہم اور دے شے بدرگا موکڑے. رازو د خبرونې لومړی راپور ته. پاکستان وایي دوی به د افغانستان سره په ګډه په ترقیاتي منصوبو او د افغانستان د بیا ودانۍ په پروژو کار کوي. د خبرې د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار نن په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شریک اقتصادي کمیشن لسمې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. خو بل پلو افغان لوري ګیلمن دی چې پاکستان ژمنې خو کوي خو دغه ژمنې عملي کوي نه. په دې موضوع راپور لرو چې ریاض موساخیل تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان افغانستان ترمنځ د شریک اقتصادي کمیشن لسمه غونډه د اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې روانه ده. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار او د افغانستان د خزانه وزیر اکلیل حکیمی د خپل پلاوی مشرکوي. د غونډې په پیل کې د خزانه وزیر اسحاق ډار وویل چې پاکستان د افغانستان بیا ودانه او بحالۍ ته خصوصي اهمیت ورکوي او دغه لړکې د سړکونو او نورې بنیادی ډانچو د جوړښت په ګډون یو شمیر منصوبې شروع کړې دي. د وینا وا
کابل کې د 200 بسترو جنا روغتون د پاره ان ال سی ته پیسې جاری کړې شوې دي چې دا راز دغه روغتون په وخت مکمل شي. دا شان د زر ماشومانو د پاره رحمان بابا سکول کې د هاسټل کار سرته پر رسیدو دی. د پاکستان قومي صحت اداره به د پیمز او پېښور کډنی سینټر په مرسته د افغانستان نشتر کډنی سینټر یا پښتورګو د علاج مرکز د پاره 1019 کسانو ته روزنه ورکوي. د دې ترڅنګ د چمن او سپین بولدک ترمنځ د ریل پټلۍ لړکې هم د دواړو ملکونو متعلقه چارواکو له یو بل سره مرسته پکې کاردا. د سکالرشپ پروگرام تر لاندې په 3000 کې 2255 زدهکوونکو ته پاکستان کې داخلي ورکړې شوې دي چې پکې ځنو خپل سبق پوره کړي او باقی پاتو ته به هم داخلي ورکړې شي. هیله کوم چې دا ټولې منسوبې ایوازې په دواړخیز مرستو سره رسیدې شي او د دورې سره به زموږ دواړخیز تعلقات نور هم ښه شي.
خو بل طرف ته افغانستان ګیله کوي چې پاکستان د افغانستان سره کمې ژمنې کړي په هغه عمل نه کوي. سورې وړاندې کابل کې مطبوعاتو سره د خبرو په وخت افغانستان نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی ویلی وو باید چې د افغانستان د مالیه وزیر د شریک اقتصادي کمیشن غونډې دوران دغه خبره پاکستان سره راپورته کړي.
د دې اقتصادي کمیشن په اوایلو کې چې رئیس جمهور لاړی پاکستان ته په دغه مسایلو باندې بحث وشو، پر هغه بحث باندې 48 نقطې وې چې فیصله پر وشو چې په دغه باندې به همکاري سره کیږي. خپل د دې وزیر مالیه اسحاق ډار زمر سره وعده وکړه چې د افغانستان هر نوع مسایل چې یا دغه مالونه چې راځي افغانستان ته په یو هفته کې ول مجدور خلاصو. یو هغه اساسي نقطه دغه ده چې وزیر مالیه دغه اساسي نقطې د خپل همتا سره اله تر دغه بحث وکړي چې فیصلې مو سره کړې دي، پر کاغذ صحیح دي اما عملي کیږي نه.
پاکستان د افغانستان بیا ودانې کې څومره کردار تر سره کولی شي او آیا د افغانستان ګیله پزیده؟ په دغه اړه مشال ریډیو د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکو خبريال طاهر خان نه ته پوسوکو نو دوی
د پاکستان ځمواري جوړیږي چې کوم وعده کړې وي، کوم مجمنې کوي، کوم تړونونه موافقه لاسلیک کړی وی چې هغه پوره کړي. بیا د پاکستان لپاره په خپل باندې افغانستان یو ډیر ښه مارکیټ دی چې خپل صادرات خپل برآمدات افغانستان ته زیات کړي. یو بل تر ترانزیت چې کوم تړون دی هغه پاکستان هغه سره لاسلیک کړی، نو ډیر ذمہ د پاکستان ځکه جوړیږي چې افغانستان ته د اقتصادي همکاري ډیر زیات ضرورت دی. او زه وایم چې افغانستان کوم ګیلې وي هغه ته پاکستان ډیر په عاجله توګه توجه کوي او دغه مسلې حل کړي، ځکه چې افغانستان اوس هم د جنگونو سره مخامخ دی. نو که افغانستان کې حالات صحیح نه وي او اقتصادي حالات خراب وي نو پاکستان باندې هم
د یادونې دا چې د دین وړاندې د شریک اقتصادي کمیشن نه هم غونډه تیر کال فروری میاشت کې کابل کې شوې وه او ټاکل شوې وه چې لسمه غونډه به د 2015 کال په اګست میاشت کې اسلام آباد کې کیږي. خو د دواړو ملکونو ترمنځ د خرابو تعلقاتو په وجه افغانستان عین په اخیری موقع دغه غونډه کې د ګډون نه انکار کړی و. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په سینا ایالت کې د رینجرز واکونه وایي د ورانکارو پر ضد به روان عملیات نور هم تیزوي. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ وسلوالو په ډزو د رینجرز واک څلور سرتیري ووژل. د رینجرز واکونه وایي له هغې پیښې وروسته یې د لټون عملیات پیل کړي او په ترڅ کې له سلو زیات مشکوکه کسان نیولي دي. خو د متحده قومي مومنټ ګوند پر دغو عملیاتو اندېښنه هم ښکاره کړې ده. نور حال د کراچۍ نه زموږ خبریال محمد عمران تاسو ته دراوروي.
د پاکستان تر ټولو لوی اقتصادي خار کراچۍ کې د تیرو دو کالو راسي د شرخوخو بدتاخستونکو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات روان دي. نیم فوجي وسلوال ځواکونو رینجرز تیره ورځ په یو غونډه کې اعلان کړی چې دغه عملیات به نور هم تیزولی شي. دغه شان د تیرې جمعې وروسته د کراچۍ په بیلابیلو سیمو کې د کاروایانو په مهال د یو نیم سل نه زیات کسان نیولی شوي چې پکې د سیاسي ډلو کارکنان او د کلدم ګرځولې شوي تنظیمونو غړي شامل دي. د پاکستان مطبوعات د رینجرز د ویاند میجر سپتیندر رضوی په حواله وایي چې په دغه کاروایانو کې هدفي وجني کوونکي سره د وسلې هم نیولې شوې دي. په لړخته د متحده قومي مومنټ ګوند لاړخه یو واري بیا د کراچۍ اپریشن په اړه اندېښنې څرګندې شوې. د ګوند سینیئر غړي فاروق ستار 13 ورځې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت وویل چې د دوی ملګري د دفترونو نه نیولې کیږي.
یک مرتبه پھر ایم کیو ایم کے کارکنان کو
یواری بیا د ایم کیو ایم غړی نیول کېدل شروع شوی. زمونږ زیاتره کارکنان د خپلو دفترونو نه نیولې شوی دي.
انتخابی آفیسز سے گرفتار کیے گئے
د کراچی پختانہ د عملیاتو نه مطمئن او خوشحاله دی او در روانو بلدیاتی ټاکنو لړکی حصے او سیاسی گند د کراچی اپریشن پاړه ساندیخنی ندی سرګندی کړي د رواني میاشتې په دویم نیټه د رینجز لخوا جاری شوی او خبر پاڼه کې ویل شوی چې د کراچی عملیاتو په دویم پړاو کې به ټولو امنیتی ادارو په خصوصي توګه په پولیسو وکیلانو او گواهانو باندې شوو حملو کې ککړ شرخوغي او د هغوی مرستیالو پر ضد کاروایی کیږي د یادونې وړ ده چې د تیرې جمعې په ورځ د کراچی په اتحاد ټاون سیمه کې نامعلومه وسله والو د رینجرز په اهلکارو په داسې وخت کې ډزې کړې وې چې هغوی د یو جومات نه بهر ولاړو او په دغه پیښه کې څلور د رینجرز اهلکار مړه شوي وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.
وسم ورزو محمد ایجنسی ته د محمد ایجنسی نه د بیلو شو 25 کلو خلک وایي زلزلو زیات ځپلی خو ورسره مرسته نه دي شوې. دی وایي نه د 400 ځلی حکومت ورسره مرسته کوي او نه د محمد ایجنسی د پولیټیکل اداره. اوس دوی ګوت سندنه کوي چې کچای پښتنه ونکړه نو خپل ماشومان ته به د پولیو ساسکي نه ورکوي. شنواز ترګزه نور حال کوي.
دا محمد جنسینا ولس کال وړاندې جدا کړی شوی د تنازع کار 25 کړي چې د سرکاري تنظیم ذمہواری نه خو 400 قبلوي او نه یې محمد ایجنسی قبلوي. دغه سیمه ولس وای چې په راتلونکو پولی مهم کبه خپل ماشومان ته د څاڅکو د سکولونه انکار کوي او دا ځکه چې دوی وای په تیرو زلزلو کې کورونه ړنګېدلي خو دغه کورونو د نقصاناتو سروې نه خو 400 کړي او نه محمد ایجنسی
مزابل او نومه چې دوی پولی ورکړي زبا په خپل پولی بندو زبا تا ته نور سوې مده که خاورم يم د بای د سلیم يم نشتري دوی ته پته ده چې زما دغه شان لاول د دغه ایتمان او صوت ناستایم.
عبد الله جان مزوان چې دغه کورونو کاغذونه تیار کړیو محمد ایجنسی او د 400 انتظامی افسرانو لې ورکړیو خو هغه ورته انکار کړو.
حقي ایجنسی نه منګه بره لاټ ولته کې منګه خپل امداد غوړو خپل چاته ورو وخو هغه ته وای چې نه تاسو خو سټل کی زمنګ سره په دې لاندې علاقې کې د لور کې د 25 د هات چې کم نیمنګ سره هیڅ قسم کوپریشن نشته لري. یاره تقریبا دا 30-35 کور پورې بي چې به خراب شي ودي دې کې اوسې دوه سوک نشته لري. په منډیانو کې مونږ خپل غواګانې خرچ کړې دی به کوټې د پاره چې دوباره ځان لوس پر کوټه ساز کو د خزونم کالی خرچ کړ
او یو بل مشر زنانه وای چې د هغوی غریبي ده د کور په جوړونې ډیر روپۍ لګولې دي نو باید حکومت دې ور سره مرسته وکړي.
تیرم راول لرګی مراولې دل لرګی مرګم بیا غځه تا کې خو مونږ سره نه ایسو کوم سره را کوي دلته کله وی دا علاقه ده کله وی غیر ده او دا قز ما کوټه نه دی وی ګوره او که مور نه زه پکې سم لمه خيره کوم پکې نورال ویګی کنه شلې دل زلزلې شلولې ده بیګا تختې ده ما کور کې سم لاسن
او ایسا خان نو میو ځوان چې خپل کور هم ورزیدل ور سره می خبره وکړي.
یاره زمنګ په نظر کې زمنګ دی مالک چې کوم دی زمنګ د خپل کوټه پرې وتی دادی خو ترونو کوټیم پرې وتی دي او خو زمنګ نه بل کړی دی پاغه کې کوټی موټی پرې وتی دي خو چې هم څه غوورونه ک
هو یاد دی چې د تنازع کار د 25 ټکو تنظیمي ستونزې له هم نه د هواره شوی. د 400 ضلع چارواکي وای چې دا د محمد ایجنسی ولې د محمد ایجنسی چارواکي وای چې دا د 400 سره تړلې شوی سیمه ده نو هم دغه وجه ده چې اولس یې له هر رقم حکومتي سہولت نه محروم دي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
اکسونا، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان صوبې مشر اثر اصغر خان سکزی وایي د دسمبر په لومړۍ نیټه به په کوټه ښار کې د پاکستان د حکومت د هغې پرېکړې پر ضد ستره مظاهره کوي چې د ګوادر کاشغر اقتصادي لوی لارې په پروژه کې بدلون راوستل غواړي. خو بل پلوه د پاکستان مرکزي حکومت په وار وار ویلي چې په یاده پروژه کې هیڅ ډول بدلون نه دی راوستی. نور حال د خدای نور ناصر په راپور کې.
د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان مشر اصغر خان اڅکزای وایي د دوی ګوند به د چاینا پاکستاني اقتصادي لارې د ممکنه بدلون پر ضد د ډسمبر پر لومړنۍ نیټه په کوټه کې لوی احتجاج کوي. د اڅکزای په خبره له دې احتجاج څخه به ټولې نړۍ ته دا څرګنده سي چې د بلوچستان د اولس په خاصه توګه دلته د میشتو پښتنو فیصله څه ده.
عوامي نېشنل پارټي نه 28 اپریل کې جلسې کی طرح
عوامي نېشنل ګوند به د 28 اپریل د ولسی غونډې په څیر پر اول ډسمبر په کوټه ښار کې یو لوی احتجاجي لاریون کوي او پر هغو قوتونو چې د دې لارې د اړولو لپاره کار کوي، د دې احتجاج د لارې به د بلوچستان د ولس فیصله ورښکاره کړو او ټول نړۍ به وویني چې د بلوچستان د پښتنو څه فیصله ده.
بلوچستان کې پښتنو کا فیصله کیا ہے.
اسخر اڅکزی په دې خبرې غونډه کې زیاته کړه، په دې احتجاج او ولسی غونډه کې به داسې پریکړې وکړي چې د پاکستان واکمن به په دې مجبور کړي چې په یاد لار کې هیڅ قسم بدلون ونه کړي.
یکم دسمبر کو اس روټ کی تبدیلی
د دسمبر پر لومړۍ نیټه به موږ د دې لارې د اړولو پر ضد په آینده کې داسې اعلانونه وکړو او هغو قوتونو ته چې د دې لارې په اړولو کې بوخت دي دا به ورته څرګند کړو چې د چا په پلار کې به هم دومره همت نه وي چې دا لاره بدله کړي، او یا خو به بیا دې قوتونو دا فیصله کړې وي چې موږ تاسو له ځان سره نور اوسول نه غواړو. د ای این پی صوبایي صدر اصغر خان اڅکزی دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې د پاکستان واکمن وایي د چاینا پاکستان اقتصادي لارې بدله کړې نه ده، خو د بلوچستان او خیبر پښتونخوا اکثره سیاسي ګوندونه او سیاستوال بیا پر دوی دا تور پورې کوي چې په دې اقتصادي راهداري کې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا پر سیمو تیرېدونکې لارې پنجاب ته اړولې ده. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د خبر ایجنسی باړی ته ستانه شوي خلک شکایت کوي چې ډیره موده وشوه چې حکومت لخوا د دوی د ورانو شوو کورونو د بیا جوړولو سروې روانه ده، خو تر اوسه پکې چاته څه قسمه معاوضه نه ده ورکړل شوې. دوی وایي حکومت ته دوی سره زر تر زره مرستې وکړي، خو د فاټا سیکرټریټ چارواکي بیا وایي کله چې په ټوله سیمه کې سروې مکمله شوه نو د خلکو سره به د مرستو لړۍ پیل کړي. نور حال د سیمې نه فرحات شینوارې په دې راپور کې راکوي.
د خیبر جنسی د باړې بیکوره شوی خلک چې په دې ورستو کې خپل سیمو ته ستانه شوي دی وایي چې په کومو قبیلو کې د حکومت لخوا د کورونو د بیا جوړولو سروې مکمل شوي ده، نو باید په وخت معاوضې ورکړل شي چې خپل کورونه پرې بیا جوړ کړي. په دې حکله د باړې کاخیلو یو تن مشر عبدالمیران پریدی مشال ریډیو ته وایي
کور زما ویران دی چې کوم قومونو سروې شوی را برای مهرباني دغه طرح موضا ورکړل شي کورونو ته، په سړکونو باندې نظرسنی وشي، بجلی باندې د نظرسنی وشي، په اوبو د نظرسنی وشي. اوس موسم بالکل یخ دی چې کم ماشومان دي او هغه د کم مصیبت سره مخامخ دي، ولې چې هغه بیمار شول د هسپتالونو بندوبست یې نشته لري بسترې څه شی ورکړل شي.
او د باړې شلو بر سیمې یو تن ګل زمانه پریدی وایي
ډېرو خلکو کورونه وران دي، ژمی روغ او څه مدد اوسه پرې وسه شوی دی نه د حکومت طرف نه، همداسې ورته وایي چې درته مدد کوو، همداسې پیسې منځوريږي خو په خلکو ته یوه روپۍ ته وسپېره نه میلاو شوې.
او د باړې مربت پریدي د خپل ستونزو په اړه وویل
موږ ماشومان ټول بیمار دي، ساړه دی، کورونه مران دي او بازار بند دی کنه، خیمې شولې، هسپتالونه شول او د سکولونه چې موږ کولو شي ماشومان هم داسې بے تعلیمه غاټ شول.
او د باړې سپاه قبیلې یو مشر ملک باز هم خپل مشکلات بیان کړل او وی ویل
کورونه وران دي، اوبه نشته، رای ونې رمی والی دي، ترانسفارمر وړی دي، چېرته خصمونونه په کلي کې هغه را خبره چې لوټ کړی دي او شایم درای پرېښه شایم نشته، خو بس موږ خبره ورو چې خپل کورونه پارمون دي.
د خیبر جنسی د باړې د خلکو د کورونو د بیا جوړولو د معاوضې په حق لمو چې کله د فاټا سیکرټریټ د بیا بحالې څانګې مشر یوسف سره رابطه وشوه، نو دوی وویل چې باړه او تیره ډېرې پراخه سیمې دي او زموږ کمیټې پکې لګیا دي چې څومره زر سروې مکمل کړي نو خلکو ته به یې معاوضې ورکړو. د فاټا سیکرټریټ د بیا بحالې څانګې چارواکي وایي چې مکمل وران شوی کور لپاره به 4,00,000 روپۍ او نیم وران شوی کور لپاره به 1,08,000 روپۍ معاوضه ورکولی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په مندنې سپا شپک سوا 22 کیلو هرتز او لنډو سپو 2113 4515 1013 او 15118 کیلو هرتز اوریدل شي.
او اوریدونکو که تاسو انټرنیټ لرئ او کمپیوټر لرئ یا سمارټ فون لرئ نو زموږ ویب سایت ته سر ورخکاره کړئ www.mashalradio.com. زموږ په ویب سایت کې دغه ژوندۍ خبرونه هم همداسي به تاسو اوریدل شئ. د دې ترڅنګ زموږ په لیکلي بڼه رپورټونه هلته پراته دي، ویډیو رپورټونه پراته دي، دغه هر څه تاسو کتلی شئ. او که زموږ د خبرونو په اړه څه نظر لرئ نو په دې نمبر باندې خپل پیغام ریکارډ کړئ 00 420 11 24 21. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محمد نذیر وایي په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان 95 پسلو کې برخې اوس د حکومت په لاس کې دي، نو ورته پکار دی چې د شمالي وزیرستان نه د ضرب عضب عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک بیرته زر ستانه کړي. نوموړی وایي د بیرته ستنولو لړۍ ډېره ورو پر مخ روانه ده. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله لنموړی سره خبرې کړې دي.
شمالی وزیرستان کے تقریباً کم و بیش 95% علاقہ کلیئر ہو. حقیقت خدا دا چکم پروسیس دا دے واپس ہے آغا بالکل سلو دے، بار بار خبرات دے متصرین طرف نہ ہے دو دے عوام طرف نہ ہے دو جرگی طرف نہ دو چے دا پروسیس دا جوچ تقریباً کم و بیش میر دا ڈیمانڈ دا جوان کو مش 15000 پر ڈے وتے لکری چہار اور 15000 خاندان واپس کی کو باہر ہر چھ درے ذرا ہی ہیں بیا ہے دے وچ امید پے دوش اے میس پلا رہے ہا مشورہ دا دو چے دے کا جوری نہ وکھلا تر دے میرا
مزید سے د یو منتخب ایم این اے په هیڅ باندې تاسو سفران وزارت شو یا د خیبر پختونخوا گورنر یا فوج سره په دې حواله سره څه خبري شوې چې ولې د خلک زر تر زر خپل سیمو ته نه لیږي؟
بالکل مودې جوشي سره ملاقات شو دا سره مودا خبره وکړه چې د میر د عوام زخمی نه چې کوم دي یا د تکیم پرشنی ورسېدل کوم نقصانات یو شول دغه واحد الیار دغه دوه چنن دا په عزتمنه طریقه سره تاسو سره زر واپس کې شي دا ټول ګیل منو پدا کې ورشي. هغه یو د چې نذیر خان فی الحال موجودگی میر چې داخل کړو علی دل کې د بجلې تنظیم نشته، دی بی تنظیم نشته، د سکولې تنظیم نشته، هسپتالې تنظیم نشته. میش داخل کړو علی په داخل کې میش تشکی گورنر سره میش تقریبا سل کسن جرګه وشله. په جرګه کې میش دا اول ډیماند دا کړی چې متصرین د بازار ته ځرو پاشي د سفرر منیسټر سره د میش میټینګ شوی دی.
تر دې دمه د کم کم سیمو خلک چې دی هغه واپس تلی او په څومره تعداد کې دا کورنۍ تلی دی؟
کم و بیش 15000 لگ بھگ داس خاندان تلی دی چې پاکه د سپینوام تحصیل د مرلی په طرف باندې چې کوم دا غاشه شیخیل کوم دای وسلامه دی خیل کوم دای دا کومینه تلی دی. نمبر 2 کې ایست خشور طرف ته چې کومه علاقه د سنا صفه کې تلی دی ایست مر شیخیل کوم دای او حکیم خیل کوم دای دغه واپس اعلان شوی خو یا تلی دی کنه.
سیمه کې چې کوم بازارونه وران شوی دی یا سکولونه یا هسپتالونه یا نور کوم ځایان چې دی دوباره آباد کاری د پاره څه کوششونه روان دي؟
مخفل دا 500 ارب ډیمانډ کړی دی شمالي وزیرستان چې کوم دا بازار ته نقصان رسیدلی دی یا د کینې نه د 500 ارب ډیمانډ میشتل یا چې داری پیدا ملاوي شي او کوشش میز دا کی چې پدا کې درې غا جوړی شي کمیټه چې وادي آرمی طرف وي وادي پولیټیکل انتظامیه طرف وي وادي عوامه طرف وي نو هغه په موجودګی باندې ان شاء الله حق او حقدار ته ملاوي شي.
دا مشال رادیو دا لوي د می روسته یو بل راپور. ڈان روزپانه لیکي د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف امریکا ته د خپل روستي 15 ورځني سفر پر مهال په مهمه موضوعاتو خبرې کړې دي چې پکې د افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرې هم شامل دي. جنرال راحیل شریف تیر اونۍ په 15 ورځني سفر واشنگټن ته تللی او چې د تیر خالی په ورځ بیرته راستون شو. نور حال د ګلۍ ازمه.
ڈان ورځپانې د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف د امریکا د سفر په اړه اداریه خبره کړې ده. په اداري کې راغلي چې د فوج د مشر امریکا ته د دویم سفر ته ډیر زیات اهمیت ورکول کېدو. که څه هم نوموړي په موثره توګه خپل ځان وړاندې کړو خو متاثر کون نو. د فوج مشر دا سفر په داسې حال کې کړی چې د حکومت او فوج ترمنځ اړیکې تاوتریخوالي سره مخ شوې وي، خو د فوج مشر او امریکایي چارواکو په خبرو کې دا تاثر د لمنځه ختم کړو چې ګینه د خبرو تر مقصد د جمهوری حکومت پر ضد دي. ورسپان لیکي په دې خبره کې دوی په جزوی توګه کامیاب شوي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن سره د فوج د مشر ملاقات په اړه سپینی ماڼۍ په یو بیان کې ویلي وو چې دا ملاقات د وزیر اعظم نواز شریف سره د لیدنې تسلسل وو. په اداریه کې راغلي چې له دې خبرې انکار نشي کېدی چې له امریکا سره دواړه اخیزه تعلقاتو کې ډېر زیاتې مهمې خبرې موجود دي، پرته له دې چې په پاکستان کې دننه د فوج او حکومت اړیکې څنګه دي. د دې تفصيلات غیر معمولی دي، خو د فوج د مطبوعاتو څانګې ISPR په دې اړه ډېری واضح خبرې نه دي کړې. د دا ورسپانې په خبره ممکنه ده چې په راتلونکو ورځو کې دغه خبرو ترو نتیجې را برسېره شي. په دې کې تر ټولو مهمه خبره په افغانستان کې له طالبانو سره د ځنډ ښکار د سولې خبرې ترې بیرته شروع شي. پاکستان ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو ترو کې مرستو ته تیار دی، خو د پاکستان حکومت په افغان پوله د ترهګرو فعالیتونو په اړه اندېښنې لري او افغان حکومت ته یې وړاندې کړې هم دي. ډان ورسپانې لیکي باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روان کال په لومړیو کې د ځنډ ښکار سولې خبرې اترې نه سبق ترلاسه کړل شي. د سولې خبرې اترې بیرته شروع کولو لپاره ډېرې لارې موجود دي او باید د امن راوستو هلو ځلو لپاره مرستې وکړل شي. که څه هم د سولې خبرو اترو کې په سمدستي توګه کامیابی ممکن نه ده، خو باید دا بهیر جاری وساتل شي. ورسپانې لیکي چې داسې هیلې موجود دي چې د فوز مشر او امریکایي چارواکي به د افغانستان بیا ودانۍ بهیر په اړه تګلاره پر مخ بوزي.
اوریدونکو، دا مهال په پیښور کې 2:30 شوې دي. منور شاه هم سټوډیو ته راغلی، تاسو ته د دې مهال لنډ خبرونه وړاندې کوي.
پاکستان وایي د افغانستان په بیا ودانۍ کې بعد دغه هیواد سره هر ډول ممکن مرسته کوي. دا خبره د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار نن په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان شریک اقتصادي کمیشن د لسمې غونډې د پرانستې په وخت وکړه. د غونډه کې د افغانستان او پاکستان د خزانه د وزیرانو نه علاوه د دواړو هیوادونو یو شمېر اعلی چارواکي هم ګډون کوي. نن په خیبر پختونخوا کې خبريالان په کوارټ کې د یو خبريال حفیظ الرحمن د وجنې پر ضد احتجاج کوي. چارواکي وایي چې نوموړی پرون ناپیژندل شوی وسلوالو په ډزو وجلې. د پیښور پریس کلب چارواکي وایي چې نن په پټول هیواد کې په خبريالانو د بریدونو پر ضد احتجاجي غونډې او مظاهره کیږي. د امریکا د کانګرس یو وفد له افغان ولسمشر سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره په همکارۍ او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا په مسله خبرې اترې کړې دي. د جمهوری ریاست یو اعلامیه وایي دغه ملاقات چې پرون په ولسی معنی کې ترسره شو، په کې ولسمشر اشرف غنی ویل دواړه هیوادونه د ترهګرۍ ګواښ او ګډو لیوالتیاو په ترڅ کې ټینګې همکارۍ ته ضرورت لري. د افغانستان اجرائیه رئیس په هیواد کې د حزب تحریر ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ وبلل. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې یاد ډله افغان ځوانان ترهګر فعالیتونو ته هڅوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ملي امنیت ریاست د ننګرهار پوهنتون اویش زده کوونکي د داعش او نورو وسلوالو ډلو سره د ملاتړ په تور نیولي دي. او د بلجیم چارواکي پرون وای پرون نا وخت د سرخار برسلز په اطرافو کې شپږ کسان نیول شوې دي. دا کسان لاس ودی مخکې په پیرس د شو تر هغه غرو بریدونو په تړاو د تحقیقاتو په لړ کې د پولیسو په چاپو کې ونیول شو. او چارواکي زیاتوي په نیول شو کسانو کې د پیرس په پیښو کې تورن صلاح عبدالسلام شامل نه دي.
منور شاو چې تاسو ته د دې مهال مهم خبر نو وړاندې کول. د خبرونې په وروستیو سو منټو کې تاسو د تاریخ پانه پروګرام اوریدل شي. ترغه وړاندې راپورونه خو اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو. پیل د کورنۍ ورسپانونه کو زمونږ همکار ریاض مساخیل د ورسپانې لوستي او تاسو سره هم شریکوي چې نن پاکستاني ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړې دي.
نن د انګریزي ژبې ورسپانې د نیوز خپل اداریا د اقلیتونو په تحفظ لیکلی او وایي چې سویلي اسیا کې یو لوی مسله دا ده چې دلته مذهبي اقلیتونو ته هیڅ تحفظ نشته او د دوی د پاره حالات ورځ پر ورځ خرابيږي. او د دې تازه مثال د تیرې جمعې په ورځ جیلم کې د احمدیانو په یو کارخانه او عبادتګاه حمله ده چې وجه دا خوده شوې و ځینې احمدیانو په کارخانه کې د قران پاک به حرمتي کړې ده. اداریه وایي چې هر څوک پولیس ته مذهبي سپکاوي په تور کې د بلوي نه مخ کې یو تن نیولې هم وو، خود دې باوجود را پاره دلی خلکو کارخانه اوسې زلا او د هغه په دوه مورزې بیا هم په عبادت خانه حمله وکړه. خو خوشکسمتی دا وا چې دوانو پیخو کې څه قسمه ځاني زیان نه دي شوی. البته بدمرغي دا ده چې پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون موجود دی، نو بیا ولې دومره خلک را جمع کیږي او قانون په خپل لاسو کې اخلي او په داسې وخت کې پولیس او نور ادارې چرتوي. اداري اخره کې لیکي چې دا به د پیخه د وزیر اعظم د هغه اعلان سورزې رستو را مخې ته کیږي چې پکې نو موړي ویلی او پاکستان کې ټولو مذهبي اقلیتونو ته د عبادت او ژوند تیرولو پوره پوره اختیار دی. خدا رسته پیخه خای چې دلته اعلانونه صرف د بیانونو تر حد وي او په هغه عمل درآمد نکيږي. او لوی بدقسمتي دا ده چې تر اوسه صرف د احمدي ډلې ځینې کسان نیول شوې دي او د بلوګرو لخوا هیڅ څوک نه دی گرفتار. د دې ترڅنګ آج ورسپان خپل اداریه کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک نوخار کې پکړی خطاب لیک کوي چې پکې نوموړي د وفاق نه د صوبې حکومت غوښتلو لپاره په خپل کوشش
کولو اشاره ورکړی ده. اداریا د پرویز خټک د خلیلی کی چې سرنګ مو په وفاق د بجلی بقایا جات زیاتولو او صوبې ته حوالگی منلې ده او دغه لړکې په خپل د نیپرا عدالت ته تللی وو. همدار از به د نورو حقونو دپاره هم جنګ کوي او دا هر څه د کال 1903 د آئین مطابق دي. اداریا مخکې وایي چې د وزیر اعلی خبره د ستاینې وړ ده، خو دې کار دپاره به د صوبې ټولو سیاسي ګوندونو او مشرانو له یو موټی کېدل وي، ځکه چې دا کومه سیاسي نه بلکې قومي خبره ده او د دې دپاره ضروري ده چې د ملاقات نه وړاندې ټول ضروري هومورک وکړي شي، او بله ده چې د وفاق نه کمې پیسې صوبې ته ورکړې کیږي د هغې په صحیح ځای استعمال دپاره دې هم منصوبه بندي وشي، ځکه چې د تیرو کلونو ترقیاتي بجټ نه خرچ کولو په اړه هم په صوبایي حکومت نیوکې کیږي. اداریا اخیره کې لیکي چې د دې مقصد دپاره ضروري ده چې یو آزاد او منظم مالیاتي نظام جوړ کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان وسپنه په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش د موجودیت په اړه د راپورته شو اندېښنو په اړه مقاله لیکي، او د نېشنل ورسپانې بیا په افغانستان کې د خلکو د ستونزو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. زموږ همکار هارون باچا دغه دواړه مقالې لوستي او تاسو سره هم مهمې برخې شریکوي.
د ډان ورسپانې لیکنه وایي داسې معلومیږي چې د پاکستان امنیتي ادارې نه غواړي خپله توجه په هغه هیواد کې له مخکې څخه د فعال وسلوالو ډلو پر ځای نویو امنیتي خطرونو درک کولو پلو واړوي. پر ځای د دې چې امنیتي مقامات د دغو خطرونو د پوره جاج اخیستلو لپاره کار وکړي، اسانه ده چې ووایي هیڅ نوی خطر شتون نه لري. پر پیرس د وروستیو تر وروستي بریدونو په تناظر کې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش د ملاتړو د موجودیت پوښتنه لا هم اهمه شوې ده. خوله تم سره سم د پاکستان د خارجه وزارت بیان په هغه هیواد کې د یادې وسلواله ډلې د شتون خبره په زغرده رد کړه. پاکستانی چارواکي که هر څه وایي، خو د داعش خراسان څانګه په سیمه کې فعالیت کوي چې یو شمېر جنگي کمانډانانو او وړو تروستي ډلو ورسره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د لیکنې تر مخه د حیرانتیا خبر ده چې پاکستانی امنیتي مقاماتو ته په قبایلي سیمو کې له طالبانو د هیواد په نورو برخو کې له فرقهییزو تروستي ډلو ورهاخوا نور امنیتي ګواښونه نه تر سترګو کیږي. لیکنه کاږي په دې وروستیو کې په پاکستانی رسنیو کې دوه داسې رپورټونه خپاره شول چې په هغه هیواد کې د داعش د غړو د موجودیت خبره ترې په ډاګه کیږي. اولنی رپورټ په کراچۍ کې د یو څو کسانو د نیولو هغه و چې غوښتل یې سوریې یا شام ته ولاړ شي او له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره ملګري شي. دویم رپورټ بیا په سیند صوبه کې د پولیسو د لوړ پوړو چارواکو په حواله د داعش د یوه نیټورک د موجودیت هغه و. لیکن وایي په پاکستان کې د داعش د نفوذ زیاتېدا په صورت کې به پر پاک افغان پوله د ناامنۍ او د هیواد په اکثرو برخو کې د تروریستي حملو پیښې زیاتې شي. بلخوا د دی نېشنل ورسپانې په یوه لیکنه کې راغلي، له هغه راهیسې چې د امریکا په منځګړیتوب په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت جوړ شوی، د عامو افغانانو د ژوند ستونزې لا پسې ډېرې شوې دي. په داسې حال کې چې د افغانستان ولسوالۍ د طالبانو لاسو تلویږي، وسلوالې ډلې ورځ تر بلې قوي کیږي او د افغانانو د بیروزګارۍ کچه مخ په ډېرېدو ده. د هیواد حکومت خلکو ته د ژوند د بنیادي اسانتیاو برابرولو چاره هم په مشکله کوي. لیکن وایي د افغانستان وضعیت د سوریې تر هغې بدتر نه دی، خو د خفګان خبر دا ده چې د افغانانو ځوان کول د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي شوی دی. په لیکنه کې د ملګرو ملتونو د یو رپورټ په حواله ویل شوي چې اروپایي هیوادونو ته له پناه وړونکو څخه 19% افغانان دي. د لیکنې تر مخه د افغانستان د ملي یووالي حکومت هڅه وکړه چې له پاکستان سره اړیکې ښه او په ترڅ کې له طالبانو سره د روغې جوړې خبرې پر مخ یوسي، خو دغه پروسه یې هم ناکامه شوه. لیکنه په کابل کې د مدني ټولنې د وفال تن خوشحال روحي له خولې زیاتوي، تر هغې چې افغان چارواکي شخصي ګټې شاته او د افغانستان هغه مخکې نه کړي، د افغانانو ورځ نشي ښه کېدی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن هم امنیتي هزارات دوام لري. د دې هیواد وزیر اعظم پرونو ویل چې بروکسل جدي او خای زر پیښودونکي ګواښ سره مخامخ وي. چارلز میکال خبریالانو ته ویل دی ویریږي چې په بروکسل کې به هم د پاریس په شان تروریستي حمله وشي. نور تفصیل د احمد تکلنا.
د بلجیم صدر اعظم په خپل هیواد کې د پاریس د حملو په شان چې لس ورځې مخکې په یو وخت کې په څو ځایونو کې پیښې شوې، د ورته تروریستي حملو په اړه خبرداری ورکړی. په داسې حال کې چې په بروکسل کې له شنبې ورځې راهیسې اعلان شوي احضارات نن هم دوام لري، صدر اعظم چارلز میشل د بلجیم د ملي امنیت د شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې ډېر ګواښ تجارتي مرکزونو او عامه ترانسپورت ته متوجه دی. څرنګه چې پرون مې هم یادونه وکړه، زه دا تاییدوم چې موږ د پاریس حملو ته له ورته حملو څخه ویره لرو، داسې چې څو کسان ښایي په څو ځایونو کې څو حملې وکړي. له نښو نښانو مو دا نتیجې ترلاسه کړي چې احتمالي اهداف ښایي له ګڼې ګوڼې ډک ځایونه وي. مثلا موږ د تجارتي مرکزونو، پلورنځیو او د عامه ترانسپورت په اړه فکر کوو. په بروکسل کې سخت امنیتي تدابیر ټینګ دي او پولیس د هغو مشکوکو کسانو په لټه کې دي چې د چارواکو په وینا د حملو پلان لري. د بروکسل د مترو خاري سیستم، خوانزي او په هنتونونه باندې د فوټبال لوبې او نور مناسبتونه زندول شوي، او په اورګاډو، د اورګاډي په سټېشنونو او هوایي ډګرونو کې د امنیتي مامورینو شمیر زیات شوی دی. چارواکي شک لري چې د پاریس د حملو یو مشکوک تنظیمونکی صلاح عبدالسلام به ښایي په بروکسل کې پټ شوی وي. خو د بلجیم د کورنیو چارو وزیر جان جامبون ویلي هغه ګواښ چې بروکسل ورسره مخامخ دی په دې ښار کې د صلاح عبدالسلام د حضور په پرتله زیات جدي دی. جامبون پرون په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل چې اوسنی ګواښ د یو ځانګړي شخص د ګواښ په پرتله لوړ دی. د پاریس د لسو ورځو مخکې د حملو یو بل مشکوک تنظیمونکی عبدالحمید اباود هم د بلجیمو 28 کلن اباود څلور ورځې مخکې د پاریس ښار په لمنو کې د پولیس په ډزو ووژل شو. بروکسل چې نږدې 1 میلیون وګړي لري د اروپا له خورا مهمو ښارونو څخه دی، او د اروپایي ټولنې مرکزی دفتر او د ناټو مرکزی قرارګاه هم په همدې ښار کې دي.
د احمد تکل راپور موریده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د کانګرس له یو شمېر غړو سره په کتنه کې د افغان ځواکونو د پیوړي کولو په اړتیا خبرې وکړې. له دې مخکې د لویدیځو چارواکو له قوله راپور ورکړل شو چې د افغان ځواکونو د پیوړي کولو په اړه به د ناټو غړي په راتلونکو څو ورځو کې په خپله غونډه کې بحث وکړي. بیا هم احمد تکل.
ولسمشر اشرف غنی د متحدو ایالاتو د کانګرس له یو پلاوي سره د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. جمهوری ریاست په یو بیان کې وایي چې ښاغلی غنی پرون ماښام په کابل کې د کانګرس د استازو د جرګې له لس کسیز هیئت سره په کتنه کې په دې اړه بحث وکړ. د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پیاوړي کول هغه مسله ده چې د افغانستان حکومت له دې مخکې هم د ناټو د غړو هیوادونو او په تیره د متحدو ایالاتو له مشرانو سره مطرح کړي. خو دا مسله دا ځل په داسې حال کې را برسېره کیږي چې په اړه یې په راتلونکو څو ورځو کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هم مفصل بحثونه په پام کې دي. د لیندۍ په 11مه نیټه په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به د افغانستان د ملي امنیتی ځواکونو د ملاتړ لپاره د یو لړ ځانګړو اقداماتو په اړه پریکړې وکړي. د جرمني خبری آژانس د ناټو د سرچینو په حواله خبر ورکوي چې افغانستان به د دې غونډې د اجنډا په سر کې وي، او د ګډونوالو لپاره د افغانستان په اړه یو ځانګړی راپور هم چمتو شوی دی. ڈی پی اے آژانس د ناټو د سرچینو له قوله چې نمونه یې نه دی یاد کړي خبر ورکړی چې په دې راپور کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د ناټو له خوا د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د بهیر د پراختیا غوښتنه هم شوه. راپور یادونه کوي چې د زیاتو استخباراتي معلوماتو شریکول به په افغانستان کې د کندوز د سقوط په څیر د پیښو د تکرار مخه ونیسي. د ناټو سرچینو همدارس اژانس تویل دي چې د افغانستان هغو سیمو ته چې امنیت خراب دی د روزونکو او نورو پوځیانو د استولو پلان هم شته، څو په بیړنیو حالاتو کې ناټو له افغان ځواکونو سره پر وسلوالو مخالفینو د هوایي حملو په وسیله مرسته وکړای شي. د کندوز سقوط او د هیواد په نورو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د پرله پسې حملو ګواښ د ناټو غړي او په تیره امریکا چې په افغانستان کې پوځي حضور لري سخت اندېښمن کړي. د امریکا د کانګرس لغړو سره په کتنه کې ولسمشر غنی هم دې حملو ته په اشاره سره وویل چې د تروریزم ګواښ او ګډ علایق د امریکا او افغانستان د نږدې کېدو عوامل دي، او دا اړتیا رامنځته کوي چې د دې ستونزې د حل په برخه کې ګډ کار وشي.
د نیشن ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د پخواني پوځي امیر ضیاء الحق په دوري حکومت کې جهادي عناصر د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې د یوې الې په توګه استعمال کړل شول چې له وجې تر اوسه د هغه هیواد له مختلفو چیلنجونو سره مخ دی. مقاله لیکي پاکستان باید د ترهګرۍ او سغدریزۍ د ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د مقالې مهمې برخې درته نساج مال وړاندې کوي.
دی نیشن وسپان علی کی دنل سوا نوی امی لسیزی د جنگونو ورستو په عمومی توګه د یوې داسې پر امن او باثباته نړۍ هیلې پیدا شوې وې چې پکې به د خلکو د ټولنیزو اقتصادي حل د انساني انرژي او وسایلو په ذریعه ممکنه وو. خو د مقالې په خبره داسې ونه شول. سخت دریځه تشدد په افغانستان او منځني ختیځ کې د جنگونو ورستو راوټوکېده او بیا په نړیواله کچه د ترهګرۍ په شکل کې خپور شو. وسپان علی کی د امریکا د ستمبر د یولسمې بریدونو د رد عمل وروستو نړۍ کې حالات بدل شول. لیکوال بیا د برتانیا د جولای د اوومې او د هند د شپږشتم ستمبر د بریدونو د یادولو سره وړاندې لیکي چې په دې وروستیو کې زیات زیان رسوونکي یو بل برید د نومبر په دیارلسمه په پاریس کې وشو چې پکې ګڼ شمېر کسان وژل شو. مقاله لیکي له بده مرغه د یویشتمې پیړۍ لومړۍ دوه لسیزې د بدو ترهګرو بریدونو په توګه یادیږي چې پرله پسې په مختلفو هیوادونو کې شوي دي. لیکوال د ټولنیزې او اقتصادي ترقۍ په اړه لیکي چې له بده مرغه په نړۍ کې ټولنیز اقتصادي پرمختګ هم برابر نه و او په ډېرو ځایونو کې غیر شفاف و. د اقتصادي بحران او سیاسي فشار له وجې نفسیاتي ناروغۍ، ناامیدي او د خلکو یوازې کېدل پیدا شو چې ورسره ناسمې رویې ته لاره جوړه شوه. مقاله لیکي ټولو اقلیتونو ته یو بیل ځای ورکول او د هغوی د شناخت بحران سخت دریځه تشدد ته شرایط برابر کړل. خو په مذهبي نقطو افراطي غورځنګ د موجوده نړیوالې ترهګرۍ تر شا اوس تر ټولو لویې وجې جوړې شوې دي. لیکوال لیکي په داسې حال کې چې د اسلام، عیسایي، یهودي، بودمت، هندو او نورو مذهبونو پلویان د اسلامي سخت دریځۍ په بنیاد تشدد کوي، دلته بیا دا خبره راپورته کیږي چې دا مسله کوم مذهب پورې محدوده نه ده. خو په دې وروستیو کلونو کې مسلمانه ټولنه هم د دې وجوهاتو له وجې د سخت دریځه تشدد او ترهګرۍ سره د تړلو خبرو لاندې راغله. مقاله لیکي مذهب د عقیدې په توګه هیڅ مسله نه جوړوي، خو چې کله دې ته د واک اخیستو د غالب راتللو لپاره سیاسي شکل ورکړل شي نو دا بیا یو مسله جوړه شي.
دا وانی سجمل له همدې سره د راپور نو لمنډن غاړو او د تاریخ پاڼه پروګرام د تړاند کې چې خالد خان جوړوي.
گران اوریزن کو دا خیبر پختونخوا ستر خار پیښور کې کیسه خانه بازار به مو لیدلې وي او کچری لیدلې مو نه وي نو دا به مو خامخه اوریدلې وي چې دغه بازار د پختونخوا د ټول نزول او تاریخي بازار دی. چرته چې د انسان جون سره تړلې هر قسم سامانونه ملاويږي او دا هر څه د پاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي. کیسه خانه بازار کې د کابلې دروازې سره نږدې یو وړو کې بودکې جوړ شوې دي چې دواړو اړخونو ته تنگ او واړه بازار بازارونو ته لارې اوتی دي. همدا غزه ته د شهیدانو چوک ویل شي کوم چې د درویشتم اپریل 1903 د هغه شهیدانو په یاد کې جوړ شوی دی چې د انګریز فوج په ناتر سره ډزو وجل شوی او ټپیان شوی وو. ویل کیږي چې په خبر کې د انګریز سرکار خلاف لومبه سیاسي مبارزه هم د دغه پیښې رستو پیل کیږي او په دغه پیښه کې د خدای خدمتګارو سره سره د کانګرس خلافت تحریک او عام وګړي شهیدان شوی او ټپیان شوی وو. نن زموږ د پروګرام موضوع د کیسه خانه بازار کې دغه د شهیدانو چوک دی او د تاریخ کتابونو او استادانو سره د باز پرانا کې به دغه معلومات درکو چې په دغه پیښه کې څومره خلک مړه او بیا کوم داسې حالات وو چې انګریز سرکار په دې مجبوره شو چې په سونو بیګنا خلکو ناتر سره ډزې وکړي. دا پیښور خار په حق لویل کیږي چې دا د جنوبی ایشیا د ټول نزور او لرغونی آباد خار دی چې خوشه 2500 کال زوړ تاریخ لري او د منځنی ایشیا او هندستان په منځ کې د خیبر په دره کوم کافلو او کاروباری خلکو مزل کولو نو د دمې د پاره به ډومبي او اخیری پړاو هم پیښور او دا تاریخ کتابونه لیکي چې دا پیښور کې سخانه بازار تاریخ هم دومره لرغونی او د اهمیت وړ دی څومره چې دغه خار دی زکه چې د لری لری نه راغلي د کافلو پړو هم دغه بازار او چرته چې بدوی د سامان خرڅولو او اخستلو نه پرتله د ځای خلکو نه خوندور کسی هم اوریدلې نو زکه ورته د کیسه خانه بازار نوم ورکړی شو. اسلام آباد کې د قادی اعظم یونیورسيټي د تاریخ څانګې استاد او څېړنکار پروفیسر ډاکټر وقار علي شاه د کیسه خانه په حق لا وایي
چې دې بازار ته کیسه خانه یې څنګه چې دلته به وتلې وې دلته به کافلې کاروانونه به پراتو پړاو دوران کې ودی تر ټولو ټوله شپه به په خواخو نور څه نه پی وي نه ریډو نه نور څه داسې د وخت تیری دپاره نور څه ذریعې وي نو بس همدا کیسه خانان چې به وو دی به خلکو ته ټوله ټوله شپه کیسې اچولې نو د هغې وجه نه د دې بازار نوم چې دی کیسه خانۍ بازار شو.
دا کیسه خانۍ بازار چې څومره د ځایي خلکو سود سودا دپاره مشهور او هم دومره د سیاسي هلو ځلو دپاره یاد دی، چرته چې د ډېر پخوانه سیاسي جلسې ادبي غونډې او ثقافتي دستوري کیږي. په 23 اپریل 1913 هم دغه شان د انګریز سرکار خلاف سیاسي خلک د یو پورامن احتجاج دپاره راوتي وو چې ناترسه ډزې پې وشوې او د ډاکټر وقار شه په وینا په دغه پیښه کې 240 کسان مړه شوي او ډېری خلک جوبل شوي وو.
په دې ورځ باندې په 23 اپریل 1913 باندې په یو ورځ سهار 11 بجو نه چې ډزې شروع شوي دي تر 3 بجې ډزې شوي دي او د مړو تعداد چې کوم دی هغه 213 ما د ریسرچ مطابق خو دی. د دې نه علاوه ډېر مړي چې دي آی ویټنس گواهان دا یی چې ډېر مړي لارۍ راغلي وي فوجي او په هغه لارو کې اوچتې کړي دي او هغه کابل سیند نوخار سیند چې کوم دی لنډي کې غورځولي دي هغه د دې نه علاوه دي.
پروفیسر ډاکټر وقار علي شاه چې په خدای خدمتګار وي د پی ایچ ډی څېړنې کړي دي وایي چې د کیسه خانې بازار پیښه په هندوستان کې د 1919 د جلیانواله باغ په شان یو ناوړه پیښه وه، خو افسوس چې نه خو په وخت کې د دې په صحیح توګه پلټنه شوې او نه د پاکستان په تاریخ کې او په خصوصي توګه د نصاب کتابونو کې د دې څخه خاص ذکر شته دي.
دا خو یو ډیره خونړۍ پیښه ده، د پښتنو په تاریخ کې یو ډیره هم ورځ ده، خو د بدې مرغې ډېر کم خلک ته نه خبر دي او هغه یو خو د تعلیم کمې دی بل د سیاسي شعور کمې دی. نو دې د وجې نه د جلیانواله باغ د واقعې نه خو درست جهان خبر دی او تر دې پورې چې لکه د هندوستان تاریخ دانانو د هندوستان لیکوالو علم پوهو خلکو په دومره رڼا اچولی ده چې د هندوستان بچي چې دی هغه نن د خپل تاریخ باندې چې ویاړنه کوي فخر کوي په هغې کې چې کومې قربانۍ یادوي نو په هغې کې د جلیانواله باغ دا لویه پیښه یادوي په 1919 کې په 14 اپریل چې شوي وه په انګریز چې دی لکه 350 کسان مړه کړي دي.
په 12 مارچ 1913 کې چې کله د هندوستان هغه وخت د ټولو نه لوی سیاسي ګوند کانګرس د انګریز سرکار خلاف د سیول نافرمانی اعلان وکړو او د 7 مارچ نه پس یې په مالګه باندې ټیکس ورکولو نه انکار وکړو، نو پیښور کې د کانګرس غړو هم د انګریز خلاف یو احتجاج وکړو، خو د ډاکټر وقار علي شاه په وینا پیښور کې د کانګرس غړي دومره کم وو چې حکومت ورته څه خاص اهمیت ورنه کړو.
داسې ده چې دلته کې لوکل کانګرس په 1915 کې جوړ شوی دی په پېښور کې لکه یوسو حاجی جان محمد دی، علی ګل خان دی، داسې پکې ډاکټر سی سی گوشت دی، امیر چند بموال دی، امیر چند بموال دا جوړ کړو. دا د خار یوسو انټلیکچوئل ورته ویلی شي، انټلیجنسیا ورته ویلی شي، روشن فکران دی راغون شو دی دا پارټي جوړه کا. خو دې نه دی په خوارو یې ډېرې پیو کې خو یو عوامي جماعت یې نه جوړ کړی، یعنې دی میکسیمم ممبرشپ چې رسېدلی دی هغه په 1919 کې د جلیانواله باغ په نتیجه کې ریاکشن کې د کانګرس ممبران چې وو هغه 100 دي.
ډاکټر وقار علي شاه زیاتوي چې باچا خان او د هغه ملګرو دغه وخت کې د انجمن اصلاح افغانه او خدای خدمتګار تحریک بنیاد ایښی و او د هغوی مرسته او ملاتړ ترلاسه کولو دپاره د کانګرس پارټۍ مشران هشنغر کې د خدای خدمتګارو مرکز ته لاړل او د انګریز خلاف د سیاسي مبارزه کې یې هغوی ته بلنه ورکړه.
اتفاقا سره د اپریل په میاشت کې به د انجمن اصلاح افغانه او داسې دې سره چې څومره نور ارګنایزیشن جو خدای خدمتګاری هم جوړه شوې وه د زلمو جرګه وه د دې ټولو متفقه اجلاس په اتمانځو کې په 19 اپریل هغه نمانځلی و. د کانګرس مشران یو څو د ښار نه لاړو چې پکې علی ګل خان شامل و، پکې داسې خان میر هلالي شامل و، سی سی گوشت دا خلک لاړو اتمانځو ته په دې آزاد سکول اتمانځو په هغه سالانه جلسه کې هم شرکت وکړو. ولته یې په سټیج باندې خلکو تخواست وکړو چې یاره مونږ سیول نافرمانۍ کې مونږ سره مرسته اعلان وکړي.
ډاکټر وقار علی شاه وایي چې کله په 28 اپریل 1913 سیاسي او مذهبي ډلو مشرانو په کیسه خانه کې د قابلیت باندې په لور روان اون د هغه وخت پولیس افسر سره دغه یره شو چې ګنی دوی په تانه حمله کوي، نو ځکه په بیړنې توګه فوج راو بللو او بیا چې څنګه د فوج ګاډي راغلل نو لومبه ګاډي نیخ پنیغه په جلوس ورغلو چې سوار لس کسان په کې مړه او ګڼ شمیر جوبل شو.
لومبئی آرمډ کار چې راورسېده په دې موړ کې چې دا ګاډي راتاو شو سوار لس کسان ولاندې چخنی شو، پاره کې 12 په مکمل شو او دا نور زخمیان. بس دې سره لانجه شروع شو. دې کې سمشران رامخ کی شو وغی خلکو ته وی چې را بس دا معاملہ ختمو او تاسو لاړ شئ. پاره کې حکیم عبدالجلیل ندوی دی ای ادیل پلار ډیرالو د تقریر کو خلکو ورپسې چې نارې جوړ کې چې نا ته خو دې انګریزي جنته او بس بیا ورته نور مشران وو چې بس اجي سه پرېدا چې څه لکه دا خلک کوي ګورو چې دې سکی
دا د ظلم او زبردستی پر دې عمل کې د جلوس زنی ګډونوالو د فوز د غاډي ته اور ورته کړو او یو الغاو تلغاو جوړ شو.
هغه اړومبه آرمډ کار چې وو هغه ته دای اور ورته کو د خلکو ورته اور ورته کو چې رنگی دا چې زبردست کولې شو چې یارا هندستانې یادما کوم ریایا دا هغه دی دومره لکه کای دومره طاقت یا دومره نافرمانی دی کای اډر ویر کو د تاسو کوم رومبه پلتن چیو هغه ګورکاو ګوروال رائفل ستنوم باندې وو ایته چې وې د تاسو کای هغه انکار شو بس اکدم دی هغه کورټ مارشل کو دی هغه دی پسته 111 انفنتری چې کوم یارک شایر والا کینګ یارک شایر والا هغه را وستو وغیرہ
دی شروع کی. ڈاکٹر وقار علی شاہ وائی چی ہم پا دغا وقت کی مولانا عبدالرحیم پوپولزے پا مشرک کی یو پورا من جلوس راوتیو او دا کانگرس او خدای خدمتگار و مشرانو دغا یو حسا کولا چی نور شر فساد اونشی خود انگریز فوز لعرخا پا جلوس ناتر سردازی پیر شوی چی دا جلوس دا گردنوالو سرسرا پا کزائی دکانداران او بیگونا خلق هم پا نخشو.
اړومبوډه سره چې کوم دا اړومبی کسان دا وګرځېدل نو دا روستي کسان رالو دا کسان یو چټول په دینده زه وشوي ښه دا ګیر چاپیره کومې ګلې کوسي چې دي پاګې کې ډایرکټ دزې کولې ګیر چاپیره سره کورونه دي هغه د بالخانو نه سخذو قتل چې دا ناساپی دزې مې چرته کیږي هغه موشته واته خذو چې دي هغه په خپل کورونو کې مړې پرته په دې تاسو لګې دي دوه درې پکیران ای غریبانان څه دا کیول تا کې ناسو د دنیا د حال او دنیا د مافیا نه څه خبرو هغه په مړو کې مونږ ته شوي دي اکثریت خلک چې په دې کې مړ دي هغه د ګیر چاپیرا علاقو د کلو ملو والا کوم خدای خدمتگار چې راغلی وو دی هغه پته هغه نمونه شته د پښتنو د ګیر چاپیرا کلی چې دی اکثریت خلک دی دی.
پروفیسر ډاکټر وقار شاه وای چې باچا خان په دغه ورځ سره د خپل ملګرو د اشنغر نه د پیښور په لور په یو ټانګه کې را روانو چې د ناکه سره نږدې پولیس اونیو او بیا یې د سلور کالو د پاره د هندستان په یو زندان کې بندي کړو.
باچا خان او دغه یو څو مرګري په ټانګه کې سره د اکبر خان اکبر د نور څو سان دای را روانو د ناکۍ تانه سره دای 19 بوتلو 400 جیلتا البته کې چې خلک راځه وشو البته کوم دا یاره وچې را د خلک سره جیل دیوال مات کی اغه زنه فورن رسال پور تر وستو د رسال پور نه ګجرات ته بیا د رسال اور کاله رګر سمپرزنمنت کې کېده به مشکته ورته ورکو جیل کې واچو.
پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه وای چې دغه پیښه نه رستو د کابل دروازې ته خونی دروازه او د کیسه خانه بازار ته به د شهیدانو بازار ویل شو خو بیا انګریز سرکار خلک په زور دغه ځایونو ته دغه نمونه ورکول نه منکلل او بیا چې کله یو ځای دکاندار د 28 اپریل ناوړ پیښې په یاد کې په شهیدانو چوک کې یو بوتکی جوړ کړو نو نه صرف یې دغه دکاندار سزا ورکړو بلکې هم دغه په لاس یې هغه یادګار ړنګ کړو.
دې د پښتو په دویم دریم اورز دلته کې یو دیو چې مې وی دکان یو اشک شا نو ودو اگر آلو دلته کې راکوم دې چې دې ډېر شي دې کوم دې چې پر په یو ځای باندې دلته کې شهیدانو یادګار جوړ کو دلته کې مضمونه پکې وشو دا غو شو نو چې را داتې دا نو دا خونی دروازه را او دا شهیدانو بازار شو بس فورن هغه گرفتار کو راي اوس هغه باندې کوم یادګار چې هغه جوړ کړو انټي ورته ویر کا فوټوګرافر و سره سرکاري موجودو هغه ګنټي باندې په زور پاغه باندې خپل دغه خپل په وړاند کو تصویر نه وو استودیا نور خو فوجار وړاند کو هغه د دغه سرکولیټ شو چې را اومدې دا کوي.
ډاکټر وقار علی شاه وای چې د کیسه خانه بازار د ناوړ پیښې د پلټنو لپاره هغه وخت درې کمیټې جوړ شوې چې یو د حکومت له اړخه او نورې د کانګرس او د خلافت له اړخه وي خو بیا د حکومت له اړخه سیاسي ګوندونو کمیټو او غړو ته د آزاد پلټونو موقعه ورنکړل شو او د حکومت له اړخه پلټونو کې وویل شو چې په دغه پیښه کې صرف څلوېښت کسان مړه شوي وو.
بیا فرنګي چې دی هغه یو دوه ججان یو د مدراس های کورټ یو د بمبئی هغې ته سلیمان پینکریج رپورټ کوي په هغې کې دی لیکلي چې یاره څلوېښت کسان مړه شوي دي هغې نه هم کم و څه چې دي. نو مصیبت دا دی چې دا نور رپورټونه اویلیبل نه وو خلکو ته. کانگریس تاریخ داران چی دی اگر ان دا سرکاری رپورٹ پیش کرے رہے.
اوریدونکو د درویشتم اپریل 1923 دغه ناوړه پیخه پیښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبنی سیاسي مبارزه ګڼل شي او دغه د هندوستان جنلیاواله باغ چې 400 کسان پکې مړه شوي وو پایستوګه وړه پیخه نه وه. خو د بده مرغه نه خو په صحیح مانو کې انګریز په وخت کې د دې پلټنه شوې او نه بیا د پاکستان جوړېدو وروسته دغه د کام شهیدانو ته څه خاص پیرزونې وړاندې شوې بلکې دغه یې په یو منفي انداز کې کامتا وړاندې کړی. ډاکټر وقار علی شاه وایي په کار ده چې د کیسه خانې بازار د دغه شهیدانو په یاد کې یو لوی یادګار جوړ کړی شي او نوې نسل ته د دغه پیښې اصلي حقایق وړاندې کړي او لکه د هندوستان په شان د برتانیې حکومت په دې مجبوره کړي چې د پیښور په خلکو او پښتنو د دغه ظلم او زیاتۍ په سفارتي توګه معافي وغواړي. تر بل اونۍ پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای په امان.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړئ.